د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جی ریڈیو دے
گران اوریدونکو السلام علیکم دا د وائس آف امریکا ڈی ریڈیو دے نن د خالی ورځ کال 2023 د دسمبر د میاشتې 13 نیټه ده اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی نن د پاکستان په قربتو پایتخت اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د اسلامي ملکونو خارجه وزیران غونډه کوي د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی یو ځل بیا ویلي کنړۍ د افغانستان ستونزو ته پام ونه کړو نو دغه ملک ته یو انساني بحران سره مخ کیدی شي د پاکستان غټ صنعتي خار کراچۍ په شیرشاه علاقه کې چاودنه شوې چې پکې پولیس او د هسپتال چارواکو د 12 کسانو د وژنې پخلی کړی او د 13 پورې کسان پدې کې ژوبل شوي دي د خبر پښتونخوا په ډیرا اسماعیل خان ضلعه کې د خار سیټي میئر ناظم لپاره د عوامي نېشنل پارټي امیدوار نامعلوم وسلوالو په ډزو وژلې دي او د بي پولي خبريالانو ډلې د کال 2023 ریپورت کې افغانستان د خبريانانو لپاره د نړۍ کونړې هواد پرلې ریپورت پای سخت کال افغانستان کې شپږ او پاکستان کې درې خبريالان وژل شوي دي او اوس وخت د خبرونو تفصیل ته نن د پاکستان په قربتو پایتخت اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د اسلامي ملکونو خارجه وزیران غونډه کوي د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی یو ځل بیا ویلي کنړۍ د افغانستان ستونزو ته پام ونه کړو نو دغه ملک د یو انساني بحران سره مخ کیدی شي د اتوار په ورځ کې دونکو غونډه لپاره د اسلامي ملکونو خارجه وزیرانو اسلام آباد ته تک شروع شوه د افغان طالبانو موقتی خارجه وزیر امیر خان متقی هم په دغه غونډه کې د برخه اخیستلو لپاره اسلام آباد ته رسیدلې ده د اسلامي ملکونو د ډلې یا OIC جنرال سیکرټري حسین ابراهیم تحاد جمعې په ورځ اسلام آباد ته د رسیدو وروسته خبريالانو ته ویلو دا یو ډیر مهم وخت دی چې اسلامي ملکونه په دې سخت وخت کې د افغان وروڼو سره مرستې وکړي دغه غونډه کې ګډون لپاره د اسلامي هیوادونو د خارجه وزیرانو سره سره د ملګرو ملتونو د اړوند ادارو روس چین او د یورپ مهم ملکونو ته بلنه ورکړل شوې ده د پاکستان غټ صنعتي خار کراچۍ په شیرشاه علاقه کې یو چاودنه شوې چې پکې پولیس او د هسپتال چارواکو د 12 کسانو د وژنې پخلی کړی او د 13 پورې کسان پدې کې ژوبل شوي دي د بمونو ناکار کولو لپاره د پولیسو ډلې د رپورټ تر مخه دا چاودنه په یو ناله کې د ګیس چمکې دوه لوبجې شوې ده او د ترګری هیڅ رقم نه خې پکې لیدل کېږي د کراچۍ د پولیسو بیان په خپل یو بیان کې په دغه پیښه کې د 12 کسانو د وژنې او د 13 نورو د ژوبل کېدو پخلی کړی د کراچۍ د سیول هسپتال ډاکټر صابر میمن وی او ای ډو سره په خبرو کې تایید کړي چې د چاودنې د ځای نه هسپتال ته لسمړي او 12 ژوبل کسان راوړل شوي دي د خبر پښتونخوا په ډیرا اسماعیل خان کې د خار سیټي میئر ناظم لپاره د عوامي نېشنل پارټي امیدوار نامعلومه وسلوالو په ډزو وژلې دي د خبر پښتونخوا په اول ځلو کې سبا د اتوار یا یک شنبه په ورځ بلدیاتي انتخابات کېږي دا پی خانن سحر نزدې 8 بجې د ډیرا اسماعیل خان د کین ټانې په علاقه کې رامنځته شوې د عوامي نېشنل ګوند د خبر پښتونخوا سوده بیان دی سمر هارون دغه پیښه په حق لا په ټوټر ویلي د عوامي نېشنل ګوند د ډی آی خان د تحصیل د میر لپاره امیدوار عمر خطاب شیرانی د کور په مخ کې په ډزو وژل شوی دی دوی انصاف کوي او دا نور د زغملو نه دی په سمدستي توګه د پیښې د مواري چانه د منلي د ډیرا اسماعیل خان پولیسو بیان امتیاز علي وی او ای ډو ته ویلي د عوامي نېشنل پارټي د امیدوار د وژنې پیښه په ښکارا ترګری معلومیږي خو پولیسو پلټنې شروع کړې دي د پیښې خلاف د عوامي نېشنل پارټي غړو د عمر خطاب شیرانی د مړي سره احتجاج شروع کړی دی د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د پیښې غندنه کړې او د پولیس نه د دې په حق له ریپورت غوښته او په پیښه کې د ککړ کسانو د نیولو حکم ورکړی د بي پولي خبري اعلانو ډلې د کال 2023 په ریپورت کې افغانستان د خبري اعلانو لپاره د نړۍ کونړې هیواد بللې د ریپورت تر مخه سخت کال په نړۍ کې شپږ سلبي خبري اعلان مجلې شي چې پکې د شپږو تعلق د افغانستان سره په تازه ریپورت کې ویل شي پاکستان کې په وروستیو ورځو کې درې خبري اعلان مجلې شي چې پکې د دوو خبري اعلانو تعلق د غیر روایتي میډیا سره د کال 2023 په ریپورت کې ویل شي چې د نړۍ په کچه د شپېته خزینه خبريالانو په شمول څلور سبا او اته اتیا خبريالان د روان کال دسمبر نیمای پورې په جیلونو کې بندي وو چې دا په تیرو شلو کلونو کې تر ټولو زیاته شمېره ده. په رپورټ کې ویل شوي روان کال په چین کې تر ټولو زیات 128، میانمار کې 350، ویتنام کې 340، بلاروس کې 20 او په سعودي عرب کې 10 خبريالان په بندیخانو کې اچول شوي.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
کو خبرونه مو اوریدل دا وایس اف امریکا دی ودا زمو جاهی جوادم. اوس هم د مهمو راپورونو پر لور د پاکستان په قربتوب د افغانستان په اړه د اسلامي هیوادونو د بهرانی او چارو د وزیرانو په کچا ځانګړي غونډه د اتوار یک شنبه پورز په پلازمینه اسلام آباد کې کیږي او د پاکستان د بهرانی او چارو وزیر شاه محمود قریشی یو ځل بیا ویلي کنړی افغانستان ته پام لرنه و نکړي نو دغه هیواد د یو نوی انساني بحران سره مخ کېدلی شي.
دا کانفرنس کې ګډون لپاره د افغان طالبانو د حکومت خارجه وزیر امیر خان متکی په ګډون لوی شمیره کې د اسلامي هیوادونو خارجه وزیران او پلاوی پایتخت اسلام آباد ته رسیدلی دي. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی کانفرنس کې د ملګرو ملتونو سلامتیا کونسل د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي او د روس او چین په ګډون د اهم یورپي هیوادونو د استازو د ګډون پخلی کړی دی. شنبه پورز اسلام آباد کے پارلیمان ودانے دوری رست چرتا چه بداغونڈ کی گی میڈیا سر خبرو کے خارجہ وزیر تکرار کرے چه نڑے افغانستان حالاتو تپاپ انکلن و سنگین نتیجے مخیطرات لیشی
افغانستان
شاه محمود قریشی ویل دا وخت د افغانستان لوی مسله د خوراکي سيزونو د کمی ده او کو پدې کابو نو موندل شنو د جنگ زپلي حیوانات کې سنگین انساني بحران رامنځته کیدل شي. نو مولي تما سرګند کړ د اسلامي حیوانونو کانفرنس کې به د افغانستان د سنگین حالاتو کې د بهتره په اړه په اتفاق سره ګامونه پورته کیږي او پریکړه به کولی شي. خارجه وزیر د امریکا د کانګرس د غړو لخوا د صدر جو بایدن په نوم لیکل خط کې د افغانستان تړلو اساسو د بحاله په اړه غوښتنه د پاکستان د موقف کامیابی وګرځوله. بلخوا د صدر جو بایدن د کامی سلامتیا سلاکار جیک سلوون ویلی پاکستان د افغانستان په انساني بنیادونو مرستو لپاره اندېښمنه دی او امریکا هم د افغانستان په اړه د پاکستان سره همکاري خواهش لري. خو جیک سلوون په ډاګه کړی د نیغ په نیغه امداد ترلاسه کولو لپاره به افغان طالبانو ته هم خپل لوزونه سرته رسول وي. پخوانی سفیر او څېړونکی آصف دورانی وایي طالبانو ته به د زنانو او بشري حقونو په اړه کوټلې او مؤثره ګامونه پورتکول وی.
نو نور سوادی پاگا کی دا انکلوسیو حکومت او د شزو حقوق دی نو هغه په کال چې دی طالبان خپل پوزیشن مطرح کړي څنګه پیک کوي او خاص کر د شزو حقوق په لړ کې خو په کال چې طالبان څه ګامونه نیو اخلي چې دنیا ته هم اطمینان وسي. خالي د غیر مسلم دنیا نه بلکې مسلم دنیا لپاره هم دا مهم ده چې طالبان د اسلام داسې ماډل پیش کړي په هغه کې داسې نوی ښکاري چې دا اسلام چې دی یو جبر او یو د ظالمانه نظام دی.
د کامی سلامتیا سلاکار جیک سلوون د امریکې لخوا د افغانستان د معیشت ښه کولو لپاره د ملګرو ملتونو او اتحادي هیوادونو په مرستو د هلو ځلو پخلی هم کړی دی. بلخوا د اسلامي هیوادونو کانفرنس کې د ګډون لپاره راغلی د افغان طالبانو د حکومت خارجه وزیر امیر خان متکی تکرار کړی چې دوی به د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد په ضد کارېدو ته نه پرېږدي. د اسلام آباد په هوایي ډګر میډیا سره خبرو کې هغه زیاته کړې د افغان طالبانو حکومت اسلامي هیوادونو د غزانګړي غونډې نه ډېرې تمې لري. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسنیو باندې هم کتلی او اوریدل شي. د ویب پاڼه پته ده voadivanews.com.
پاکستان د حکومت لخوا د پاک افغان د ګډو اړیکو فورم د لیاري د افغانستان سره په چمن او تورخم دروازو کې د افغان طالبانو سره د خوراکي توکو او ګرمو جامو مرسته شوې چې دوی بیا افغانانو ته ورسوي. پاکستانی چارواکي وایي افغانستان ته د دغه مرسته د لګولو هدف لاړمونو سره د مرستې کول دي. په دې اړه نور حال د نعمت الله سرحدي په راپور کې اوري.
د افغانستان سره پرچمن او تورخم سره جو پلو باندې پاکستانی چارواکو په لوی کچه امدادي سامان د افغان طالبانو د حکومت په والا کو چې دغه امدادي سامان په افغانستان کې ضرورتمن افغانانو کې بشل کیږي. چې د پاکستانی چارواکو په وینا پر تورخم 15 ټکه امدادي سامان او پرچمن په لوی 3 ټکه امدادي سامان چې په کې ګرمي جامې کمبلي خوراکي توکي او دارو درمل موجود د افغان طالبانو چارواکو ته حواله کړل. سپداغه محل بقاعده دستوري جوړی سوی وي. سپر تورخم باندې د ځله خبره جنسی مرستيال کمشنر منصور ارشد او پرچمن پله د ځله چمن مرستيال کمشنر جمعه داد خان مندوخیل د افغان طالبان نمائندگان ته دغه اندادي سامان څخه ډک شکانه والا کړل. د ځله چمن مرستيال کمشنر جمعه داد خان مندوخیل وی 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 دیوته وویل سپ افغانستان کې ادي خلکو ته د خوراک او د ګرمو جامو ضرورت دی.
پاکستان کې سکم حالات خراب دي او الته د دوی ډیر زیاته د خوراک په سلسله د ادویات په سلسله او د ګرمو کپړو په سلسله د دوی د دې امداد ضرورت دی. نو حکومت پاکستان او پاکستان افغانستان فورم سکم دی اغه د انساني همدردی پر بنیاد لدوی سره دا تعاون مخکیم کړی او ان شاء الله آینده به دا تعاون لدوی سره جاری ساتو.
پرچمن پوله دغه امدادي سامان افغانستان ته د لیږلو بندوبست یو پاکستانی غیر دولتي سازمان د پټا فاونډیشن لخوا سوی وو. چې دغه سازمان یو غړي عبدالرشید و بي وي دیوته د امدادي سامان تفصیل سره دارنګ بیان کو.
په دې دواړو کنټینرو کې تقریبا 2000 خاندانانو لپاره چې دغه نه کې 2000 راشن پیکټ دي او هر پاکټ کې چې دغه نه اوړه دي چاول دي چینی دا او تیل دي خوراک والا تیل استعمال لپاره یو ټرک دی. په دې کې شپږ زره کسان لپاره چې دغه نه کپڑے موجود دي ګرمي کپڑے دي.
پرچمن پول امدادي سامان د افغان طالبان لخوا د دوی د سری میاشتې چارواکي اجي اختر محمد خادم وصول کو. دغه د افغان طالبانو چارواکي د وی وی دی وسره په خبرو کې د پاکستانی عوام لخوا امدادي سامان لږو له شکریا ادا کړ.
نو زه مش خپل د جانبه دغه خلکو سره چې اهلي خلک غری دي هغه باندې سټونه چې د غریبو خلکو لاسنیوي کې په داسې مهم او اساس شرایط کې دغه موږ منندې کو. دغه وخت د دې چې خلک زموږ د خلکو لاسنیوي وکي په دې سره چالتو وچکلي خلک خلک زپلی دي کنه ډیر زیات دی د وشکلی د وجې چې دا څو کال پر لپسې اته وشکلی تیر سوی دا زموږ خلک امداد ته ضرورت لري.
حکومت پاکستان مخکې هم د پاک افغان بهمی تعلقات پورم په ذریعہ افغانستان ته امدادي سامان هم د چمن او هم د تورخم سره د پولیسو خلې جلی دي چې د افغانانو سره مرستي وکي. او په خپل حکومت پاکستان هم پر نړۍ ځخ کوي چې په افغانستان کې روان انساني ناورین د ختمولو لپاره اقدامات وکي او په لوی کچه امدادي سامان ودی ته ولېږي. نعمت الله سرحدي وی وی ډیوا چمن.
تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ. فیسبوک voadiva, ټوئیټر @voadiva, انستګرام @voadiva او پر یوټیوب voadiva نیوز.
خبر پختونخوا په سویلي ضلع د اسماعیل خان کې د سټی میر یا خاروال لپاره د عوامي نېشنل ګوند کاندید عمر خطاب شیرانی نوالو موصلوالو په ډزو وژلی دی. د پداسې حال کې چې سبا د دیر اسماعیل خان په ګډون د خبر پختونخوا په 12 ضلعو کې بلدیاتي انتخابات کېږي. خو د انتخاباتو کمیشن په دې څوکۍ ټاکنې تر نامعلومې نېټې ځنډولې دي. ادنان بیٹانه پرې نور حال راکوي.
د خیبر پښتونخوا په انتهایی سویلي ضلع ډیرا اسماعیل خان کې د شار یا سیټي مایر دپاره د عوامي نېشنل ګوند کاندید عمر خطاب شیرانی نامعلومه وسلوالو په ډزو وژلی دی. دا په داسې حال چې سبا د ډیرا اسماعیل خان په ګډون د خیبر پښتونخوا په ولو ضلعو کې بلدیاتي انتخابات کېږي. خو د انتخاباتو کمیشن په دې څوکۍ ټاکنې تر نامعلومه نیټه پورې ځنډه ولې دي. پولیس وایي دا پېښه د ډیرا اسماعیل خان په ماډل ټاون سیمه کې رامنځته شوې چې عمر خطاب شیرانی کور مخې ته نامعلومه وسلوالو په ډزو وژل سوی. پیشه پرزده هغه کورنۍ او عوامي نېشنل ګوند غړو د عمر خطاب شیرانی د جسد سره پریس کلب مخه ته احتجاجي پرلط پیل کړی وو. احتجاجي غونډه ته وینا کې د کورنۍ ایوتن سلطان شیرانی وویل دوی له چا سره شخصي دښمنۍ نه لري او دا د هدفي وژنې پیښه ده.
ډایرکټ قاتل یې مولته نه معلوم او نو مول پر چا باندې دا الزام ډایرکټ لګوس پلان کای مول مدعی دی مول د پارټی خلکو د دیری د دانورو خلکو د دانګردو کاندیدټو د وکیلانو د ورکرانو د کارکونانو مول شکریا دا کوس دوی راغله مول سر په دا غام کې شریک سو
نو موړه د عوامي نشل غوند د ضلع مشر سره د ډیر اسماعیل خان د وکیلانو اتحادي غړی هم وو د هغه سیاسي سیال او د ډیسټریکټ بار مشر خیزار میخیل د هغه وژنه یو لوی زیان کړ سوي
وکالت په حساب چې د موړه انتهایی سینیئر او ډیر قابل سړی وو او نن چې کوم دا واقعیا وسو د زوایم چې دا د موړه اوس د په مزمتی الفاظ باندې سمور سره ستړي وو دہشتگردی وہ دا د سیاسی دہشتگردی یعنی مجا انتہائی افسوسناک الفاظ و سرا دا وایو چې دا د حکومت نا ایلی دا او دا د ایڈمنسٹریشن نا ایلی دا
د عوامی نیشنل گوند خیبر پښتونخوا صوبې مرستیال مشر شای خان شیرانی وای زموږ انصاف غواړو او سه غواړو او دا نور د زغملو ور نه دی
ټول پښتونخوا ته موږ دا اپیل کوو از دا د عمر خطاب مرګ سکم دی آزاد دوی د خام مرګ وګڼي د خام غم دی وګڼي ځکه نن په پاکستان کې ټول پښتون قام به سیاست قام د ادم د افسکار دی او ریاست هغه خپل ځمواري نه پوره کوي اوس دای په زمرد ځان او د مال حفاظت کوي نو اوس بر ریاست دا خبر اشکار کوي
په سمدستي ډول د پیښې ځمواري چا په غاړه نه ده اخستي د ډیره اسماعیل خان پولیسو مشر نجم الحسن اویل د عوامي نشل ګوند کاندید د وژنې پیښه په اشکارا د ترهګری پیښه معلومیږي خو پولیسو پلټنې پیل کړې دي
پولیس جو ہے وہ ڈیٹرمنڈ ہے کرائم سین کا وزٹ کر لیا ہے اور موقع سے تمام شواہد اکٹھے کر لیے ہیں ہم لوگ سی سی ٹی وی فوٹیج وغیرہ اور باقی تمام پہلوؤں کے اوپر ورک کر رہے ہیں انشاءاللہ جلد ہم آپ کو ملزمان ٹریس کر کے ان کے پنوں کے کٹہرے میں کھڑا
ہاں اویل عمر خطاب شیرانی پر 9 mm تمانچہ پر سر دو ڈز وشتل شوی اور وجل سوی دی پولیس موقع ته رسیدلی او نور معلومات را یوځای کوي د خیبر پښتونخوا د صوبی اعلی وزیر محمود خان د پیښې غندنه کړې د پیښې نوټس اخستای د پیښې په اړه د پولیس نه ریپورت غوښتای او په دې پیښه کې د ککړو کسان د نیولو لارښوونه یې کړې ده عدنان بیٹنای ډیوا ډیرا اسماعیل خان ډیرا
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com
د خیبر پښتونخوا د ټاکنو کمیشن وایي تیاری بشپړ شوی خو څېړونکو امنیتي اندېښنې څرګندوي د خیبر پښتونخوا د ټاکنو د کمیشن چارواکي وایي په صوبه کې سبا د اتوار د ورځې د ټاکنو لپاره ټولې تیاری نیول شوې دي او کلک امنیت پر ځای دی خو څېړونکو وایي امنیت یو چیلنج دی
مکمل دوران جوڑے کڑے چپکے انتہائی حساسا او سلور زرا یو سلو دریاتی حساسا گرزول شوی دی د خیبر پختونخوا د الیکشن کمیشن ویان محمد سہیل دی وتول د ټولو ضلعو امنیتی چارواکو باور ورکړي چې د امنیت د پاره هر ممکن ګامونه پورته کړی دی
انو لازمي خبره ده موږ تر خپل فوج او خپل فورس خو نه دي کنه او هم د حکومت څخه اغي په هدایت ورکړي کې دي چې د الیکشن کمیشن دا رکھنا او اغي من لګای مطلب لیکن دی حدیم دا او دا کنفرم کی یا او دا دا انتظامی انتظامات چی بھی سیکیورٹی پاک لباد لی او دا سی دا سی لگا بھئی دا با مطلب دو عمل بھئی بلکل دا غی حوالی کر انتظامات بلکل مکمل دی
په بیلابیلو ضلعو کې پولیس چارواکي وایي د الیکشن د ورځې د پاره ځانګړي پلانونه جوړ کړي دي او د انتهایی حساسه او حساسه ګرځول شو پولینګ سټیشنو باندې به خصوصي امنیتي ځواکونه ګمارل کیږي د کال 2015 بلدیتی ټاکنو کې په مختلف پیښو کې په خیبر پښتونخوا کې یو لستنه وجل شوی او یو شمېر سیمونه د جنگ جګړو ریپورتونه هم راغلي وو خبریال عبد الله مومنوي دا ځل ټاکنو کې هم امنیتي خطر موجود دی ځکه چې د تحریک طالبان پاکستان سره د پاکستانی حکومت اوربند ختم شوی دی او د مختلفو سرچینو لخوا داسې خبرونه هم مخې ته راځي چې تحریک طالبان پاکستان د بریدونو پلان لري خو آزادو سرچینو له هم دغه پخلی نه دی کړی
نو اوس باوجود چې کله تحریک طالبان دغه سیسفار ماتولو اعلان وکړو نو یو خطر دی. او دا سیکیورٹی ماہرین هم دا وایي چې را په دې انتخاباتو کې باید دهشتګردۍ چې کوم امن دی مطلب دهشتګردۍ کې دې تریټ الرټ هم دی نو دا حکومت پاکستان لپاره ډېر غټ چیلنج دی.
په نهم دسمبر د اوربند ختمې دوروستو د تحریک طالبان پاکستان لخوا د بریدونو زموارو اغستو لړۍ تیزه شوې ده او قبایلي زلو د خبر پښتونخوا نورو سیمو کې د 15 زیاتو بریدونو پړه په غاړه اغستې ده. ځینې بریدونه حکومتي چارواکو تایید کړي دي خو د سو پیښو په اړه حکومتي چارواکو سمې دي ویلي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوه، پېښور.
دا د وی او ای دی واغ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com.
وکیل امان الله کندرانی د وزیر اعلی بلوچستان پر ضد بلوچستان های کورټ کې درخواست جمع کړې ده. د بلوچستان اعلی وزیر د گوادر په پرلاک کې د پیسو د ویش پر ضد درخواست دایر کړې ده. اساسي قانون هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې په لارون کې پیسې وویشي. خو د بلوچستان وزیر اعلی وایي خیرات یې ویشلې ده. امان الله کندرانی وایي د پیسو ویش د خلکو په قاطع زیان رسوي. که وزیر اعلی پیسې ورکړي وي نو گوادر ته به یې پکیج ورکړی وای. نور تفصیل ته حمید سمسور په راپور کې اوري.
دغه درخواست د سپریم کورټ د اتحادیې پخوانی مشر امان الله کندرانی نن د بلوچستان والی محکمه ته ورکړي. په درخواست کې لیکل شوی چې د گوادر د پرلت د ختم کېدو پر مهال باندې اعلی وزیر په شوزو کې پیسې ووشلې او دا ویډیو پر ټولنیزو پاڼو باندې خوره شوې ده. امان الله کندرانی وی او ای ډی وته په دې باب وویل چې دا د اساسي قانون څخه سرغړونه ده.
وزیر اعلی بلوچستان چې پیسې تقسیم کړې دي گوادر درنه کې، هغه فیض آباد درنه کې سپریم کورټ یو فیصله ورکړې ده 5 فبروري 2019 باندې، هغه خلاف ورزي ده. دا عمل سپریم کورټ غیرانی قرار کړی ده. هغه عمل درته دا شروع کړی ده وزیر اعلی بلوچستان آئین آرټیکل 189 خلاف ورزي ده. د عزت نفس هغه مجرور شوی ده. د دې لپاره آئین آرٹیکل 14 دے آئے کہ ممانت دے تے چاس آئین دا تحفظ ور کڑے دے اگر دا پیسے ور کول پا پبلک کے آگا اے غی عزت اس نفس متاثر کڑے دے.
دا بلوچستان دا حکومت صوبائی وزیر دا بلوچستان عوامی پارٹی ویان سردار عبدالرحمن کتران دے دا وزیرالا میر عبدالقدوس بزنجو په احتجاج کوونکو د پیسو د ویشلو د پروپاګاند غندنه وکړه. ویان وې چې په زورګونو خلک په گوادر کې نارینه، ماشومان او ښځې پر احتجاج باندې ناستې ولې چې وزیر اعلی کله ورغلی پر دې محل باندې د پرلت د باندې او غریبو ښځو ته یو څو پیسې ورکړلې. د په خبره چې دا د بلوچستان په قبایلي دودونو کې شامل خبره ده چې د غریبو خلکو مجمرسته کوو. د بلوچستان عوامي پارټي د صوبایي حکومت صوبایي وزیر سردار عبدالرحمن کتران پر مخ زیاته کړله چې ځینې خلک د حکومت او د گوادر د پرلت کوونکو د حق دود د مایدې کولو څخه په ویاره کې دي. د په خبره چې ځینې خلک غواړي چې په بلوچستان کې پرلت روان وي او وزه نور ترنګلسي. د گوادر د حق دو د احتجاجي غورزنګ مشر د جماعت اسلامي مولانا هدایت رحمان هم دغه خبر رد کړي چې په پرلت پیسې ویشلې دي. د بلوچستان عوامي ګوند سردار عبدالرحمن کتران ویل چې موږ به خلکو ته خپل حقوق او انصاف به ورکوو. په گوادر کې د تیر میاشتې له 15 څخه تر یوې میاشتې پورې احتجاجي پرلت روان وو چې پرونه ورمر هغه وخت پایته ورسېدی کله چې د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو د پلانینګ او د منصوبندۍ او مرکزی وزیر اسد عمر هلته موجود وو. حکومت به چې دوی د گوادر د احتجاج کوونکو نونس غوښتنې منلې دي. حکومتي چارواکو ویل چې دوی ټولې غوښتنې قانوني وي. وزیر اعظم عمران خان هم د گوادر د خلکو د احتجاج نوټس اخستی وو. په گوادر کې خلک د غیر قانوني شکار د ایران سره پر سرحدي پوله باندې د ټوکن سیستم د انتظام او دغه ډول د اپسی د پوسټو د ختمولو په شمول د سپاوبو او د نور یو شمیر غشتونو په ضد باندې دغه احتجاج کوي. حمید سمسور، یو ای ډی وا، کوټه.
د واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا جیو خبرونه اورئ.
خبريالانو د حقونو د څار نړیوال تنظیم یا رپورټرز وداوت بارډر په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په پاکستان کې په دې وروستیو کې په ورډل شوی دریو خبريالانو کې دوی د غیر روایتي میډیا کسان وو او دا وژني په دغه هیواد کې یو نوې اقدام وګټه کوي. نور تفصیل اسلام آباد نه داشد حسین په دې رپورټ کې اوري.
د بی پولی خبريالانو د نړیوال تنظیم لخوا په کال 2021 کې د وجل شو صحافیانو په اړه جاری کړی شوی معلوماتو کې ویل شوی چې په پاکستان کې په دې وروستو کې وجل شو دریو صحافیانو کې د دوو خبريالانو تعلق د غیر روایتي میډیا سره وو. رپورټر وداوت بارډر په خپل جاری کړی رپورټ کې په ګوته کړی د غیر روایتي میډیا د دوو صحافیانو وجل کېدل په پاکستان کې یو نوی پرمختګ دی، ولې چې د غیر روایتي میډیا خبريالان هغه موضوعات راپورته کوي چې روایتي میډیا ترنه ویری ډډا کوي. په دغه رپورت کې د براډکاسټر شاهد زهري، ویډیو بلاګر محمد زاده او پسند کې د وجل شوی خبريال ناظم جوکیو یادونه هم شوې ده. د ناظم جوکیو او د محمد زاده په اړه آر اس اف خپل رپورت کې وایي چې دغه دواړه د هدفي وجنې ښکار شوي او دا ښایي چې په پاکستان کې غیر روایتي میډیا د سمره خطر سره مخ ده. د آر اس اف رپورت زیاتوي دا په پاکستان کې د صحافت د ازادۍ د ترولل نه خدا چرته چې په 15 کلونو کې شپږ صحافت وجل شوی دی. د پاکستان حکومت په دې وروستو کې د هیواد دننه د صحافیانو د تحفظ او د اظهار د ازادۍ د خوندیتوب لپاره یو قانون هم معرفي کړی او حکومت دا داوه هم کوي چې د الکترونیکی جرمونو د مخنیوي د قانون مقصد هم په ټولنیز رسینو د خلکو او صحافیانو د يرولو مخه نیول دی. د راولپنډي اسلام آباد یونین اف جرنالست عہدیدار حنیف الرحمن وایس اف امریکا ډیوا توای دا رجحان ښایي چې اوس خطر د روایتي میډیا ترڅنګ په ډیجیټل میډیا د ټولنیز خرخېګړې لپاره کارکونکو بلاګرانو او غیر روایتي صحافیانو ته اوړېدل دي.
اوس د قسمتې نه چې په باسر قوتونو او حکومتي رویې شکم د هغه د میډیا په حواله باندې ډېر زیات منفي ده، ډېر زیات تخ ده. هم هغه رویې شکم دا بس په هر ځای کې چې عام خلکو خپل کړی ده او څوک هم نه برداشت کوي چې دا غوي په حواله دي سا منفی تنقید شي یا د مثبت تنقید شي.
شاهد زهري په بلوچستان کې د مقامی ټي وي چینل میټرو 1 نیوز خبريال وو او هغه د بلوچستان په حب خارګوټي کې روان کال د اکتوبر په میاشت کې په یو بمی چاودنه کې وجل شوی وو. د هغه د وجنې پلا لا قانونه بلوچ ملت پال ډلې بلوچستان لیبریشن آرمی په خپل غاړه اغستوا. د غرنګ محمد زاده چې یو ویډیو بلاګر وو د خیبر پختونخوا په ښاکوټ سیمه کې د نومبر په 8 نیټه نامعلوم تنانو د خپل کور خطاب وجلو. هغه په دې رستو کې په خپل سیمه کې د جرایم پېښه عناصر او مقامی میډیا ترمنځ په ګډ جوړ تنقیدونه کړي وو. ناظم جوکیو چې یو ویډیو خبريال وو د نومبر په 3 نیټه د کراچي په ملیر سیمه کې مړ وو موندل شو. په پاکستان کې د بیپولي خبريالانو د نړیوال تنظیم نمائنده او د فریډم نتورک مشر اقبال خټک وایس اف امریکا ډیوا توای تیر کال په پاکستان کې د 30% څخه زیات صحافیانو پر ضد د وجنې او د يرولو پیښې رپورت شوی دی او دی وای تر دې چې اوس د هغوی پر ضد د الکترونیکی جرمونو د قانون لاندې د غددارې مقدمه هم درج کیږي.
د کال 2002 نه کوم مېره شروع کوم چې سم ژورنالستان وجل شوی تر ننه پر نا تقریبا د یو سل او دیش نه زیات او په دې کې د یو ژورنالیست کاتلانو تر ننه پورې سزا نه ده ورکړل. د دین تاسو اندازه ولرئ چې پاکستان کې د سزا نه چوک کم کلچر دی هغه دومره مضبوط دی چې هغه خلکو ته اوس وده ملاوي چې په ژورنالستانو څومره گزار کول شي کوه، ولی چې د پاکستان ریاست، د پاکستان حکومت، د پاکستان په قانون کې هغه دم هم نشته چې دغه خلکو ته لاس واچي او دغه خلکو ته د قانون د لارې سزا ورکړي.
پاکستانی خبريالان وایي دوی په کال 2021 کې هم د یو شمیر ستونزو سره مخامخ پاتې شوي دي او د پخوا په نسبت ستونزې لا نورې هم زیاتې شوي دي. د هیواد وتلي خبريال حامد میر په وروستو کې په ټویټر باندې لیکلي چې پاکستان کې صحافتي ازادي ترولل شوې ده او د پخپل هم کال 2021 کې د 13 میاشتو راهسي د غیر اعلانیا بندیز ښکار دي.
د بیپولی خبريالانو سازمان د 2020 کال رپورت کې افغانستان د خبريالانو لپاره خنړی هواد بلړی او په خپل رپورت کې ویلي چې روان کال په دې هواد کې شپږ خبريالان ورل شوې دي. په افغانستان کې د خبريالانو د دفاع کمیټه او ځای ژورنالستان وایي کڅ هم د طالبانو له واکمن کېدو وروسته د وژلو کچا کم شوې، خو د ژورنالستانو سره اوس هم تاوتریخوالی پیښې مخې ته راځي او په خلاص مټ معلوماتو ته لاسرسی نه لري. بلخوا د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی وایس اف امریکا دی ویته ویلی چې د دوی حکومت هڅه کوي چې د خبریالانو ازادي خوندې کړي او د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي مخه ونیسي. نور تفصیل له پی خبرنه د ډی بی خبریال عبدالرزاق راکوي.
د بیپولو خبریالانو سازمان د کال 2020 کلنی ریپورت کې افغانستان د خبریالانو لپاره خونړی هواد بللې. د ریپورت تر مخه سکال په نړۍ کې 45 خبریالان وژل شوی چې د شپږو تعلق پکې د افغانستان سره دی. د افغانستان د خبریالانو د دفاع کمیټې مشر عبدالمجید هاشمی او وایس اف امریکا دی ونیوز ته وایي که څه هم په هیواد کې د طالبانو واکمن کې دروستو د خبریالانو د وجنو قضیه کمې شوی خو د خبریالانو زورول لا هم دوام لري.
2021 کال کې وړاندې تر دې چې طالبانو اسلامي امارت په کابل واکمن شي متاسفانه ډیر خنړی کالو. په دغه کال کې موږ شپک تنه ژورنالیستان شهیدان ورکړل چې زیاته برخه یې خزینه خبریالانه وي. د طالبانو د اسلامي امارت تر اتلونو وروسته د ژورنالیستانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیخي کمی شوی نه دي، د نیولو پیخي کمی شوی نه دي، ولې خوشبختانه چې د ژورنالیستانو د وژنو د شهادت پیخي کچه راټیټه شوې ده. موږ امیدوار یو چې عام وسلوال طالبان به روزنه ویني، ټریننګ به ویني، د خپل مشرانو د فرامینو د هدایاتو مطابق به غوي د رسنې سره ښه چلند او خبر خوردو کوي.
د ریپورترز وداوت بارډرز په دې ریپورت کې دا هم ویل شوی چې د نړۍ په کچه د شپې ته خزینه خبريالانو بشمول 392 خبريالان د دسمبر نیمه پورې په جیلونو کې بندي وو چې دا په تیرو شلو کلونو کې تر ټولو زیاته شمیره ده. په جلال آباد کې مشت خبريال عبدالخالص صافي وایس اف امریکا دی ونیوز ته وایي اوس مهال خبريالان د ګواخ سره مخ دي او دا چې په ازادي سره معلوماتو ته لاسرسي هم نلري.
اوس په افغانستان کې د بیان د ازادي مخنیول شوې ده، خبريالان سانسور دي، رسنۍ سانسور دي، رسنۍ او خبريالان نشي کولای چې هغه معلومات په بشپړه توګه چې څه حقیقت وي هغه ټول خلکو سره شریک کړي، ځکه دلته د دوی لپاره د سر خطر رامنځته کیږي.
په افغانستان کې د خبريالانو د دفاع کمیټې نه تر لاسه شو شمیرو تر مخه تیرو شلو کلونو دوران په دې هواد کې یو سل او دوه خبريالان وجلې شوی او له پخوانی حکومت سره د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 255 قضیه ثبت شوی وي، خو تر اخره یې نو سیړنې وشوي او نو عاملینو ته سزا ورکړې شوه. بل خو د طالبانو حکومت مرستيال ویاند بلال کریمی دی وتوای د دوی حکومت هڅه کوي چې د خبريالانو د زورولو پیښو مخنیوي وکړي او دوی وکړي شي چې په ازادي سره معلوماتو ته لاسرسي ولري.
پار صورت اسلامي امارت د بیان د ازادي او د ژورنالیستانو د خوندیتوب او د غوډ امنیت او په عین زمان کې د دوی د نشراتو حمایت کوي. په هر صورت اسلامي امارت به کومي خلاوي یا کومي سکتګي په ځینو ځایونو کې موجود وي او یادي د غوډ تکرار د مخنیوي لپاره ګامونه اخلي او له رسنیو او ژورنالیستانو سره د ښه تعامل پالیسی لري. په مجموع کې ویل سم چې اسلامي امارت د اطلاعاتو تل د لاسرسي په برخه کې له ژورنالیستانو سره ښه همکاري لري او امیدواري د دې ستاسو لپاره کې بالکل داسل پسل کې سی او هیڅ ستونزه په دې اړه باندې وجود ونه لري.
د دفاع کمیټې د معلوماتو تر مخه تیر کال د نومبر 2 مینیټې نه تر روان کال نومبر پورې په دې هواد کې 12 خبريالان وجلې شوی او 213 نور زورولې شوی دي. عبدالرزاق وایس اف امریکا دی ونیوز په خبر.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدل شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
بلوچستان د پخین یو روحي چارواکي ویلي چې د پولیو په هر کمپاین کې ل 500 تر شپېتو پورې نوی د پولیو ریفیوزل یا انکاری خلک ریکارډ کیږي، خو دوی هڅه کوي چې هغوی د څاڅکو اخیستلو ته تیار کړي. نور حال د وی او ای ټی وی خبريال رفیع الله مندخیل پر ریپورت کې.
د کوټي او چمن پر لوی لار د بلوچستان د پښین په بټیزي سیمه کې کارکونکو ویکسینیټر فوزیا وای لاتیرو څلورو کلونو د ویکسین کار کوي. هوایي پار کمپاین کې د 200 کورونو درې نیم سو ماشومان ته د پولیو یا غزل د څاڅکي ورکوي. دغه ویکسینیټر د پښین له بازار څخه د بټیزي سیمه ته ځي او هلته پر روغتیاي مرکز یا بي اچ کې د ویکسین کار کوي.
څلور کال کې شه بدلې په ترشا کې کار کوم. زه د پښین بازار سره زم دلې خپل ډیپټي کوم. دلته شه مطلب در رفیزر به خې ډېر زیات مسله موږ خپل د کشنان تر ډېر مطلب تاونم سره کور والا سره مطلب توای چې خپل کشنان ته پولیو ور هر چې خپل ایریا د الته کار کې موږ چې د 27 ټیمان دي ساس سپر وزر دي دلته هغه چې د خپل ایریا کې کار کې دلته موږ چې خپل میټینګ شي دلته موږ راځي
د اپشن یو رښتای چارواکي سید کلیم الله وای چې په ضلع کې پار کمپاین کې 55% نوې ریفیوزل ریکارډ کیږي ځکه چې د خواله یا ټولنیز سنیو د خبرېدونکو ناسم معلوماتو له امله خلک نه غواړي خپل ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړي خو په ټولنه کې چې د هر چا خبره اوریدل کیږي تر هغه ځانونه رسوي او د خلکو د پوهاوي لپاره له هغه خلکو کار اخلي
موږ کوشش دادی چې یو آگاهي د دې پروګرام په اړه موږ په معاشره کې یا په کمیونټي کې موږ ته لاو کو او د دې ته دا وایي چې دا کم د پولیو کمپاین شروع دی د کشنیانو د صحت په اړه چې ډیره فائدہ لري اوس په دې هر څوک خبر دي چې د پولیو یو ناجوړه کښنه چې دغه علاج نشته یو ور د پولیو وایرس پر د باندې حمله وکړه بیا د دې علاج نشته کدی متاثر شو لیکن موږ د وخت مخه یو داسې دغه کښنه ته د فائدہ ورسوي سو چې د پولیو ویکسین د اساس کې د اخري بیا د دغه خطر چې کم ده هغه ډیره کم شي چې بیا د به متاثر کیږي
د پښین سمې روغتیاي چارواکي وایي چې په سیمه کې یو لک درې ډیر زره ماشومان دي چې عمرونه تر 50 کلونو پورې دي او په هر کمپاین کې ویکسین کیږي د دې ترڅنګ شاوخوا 40 زره بیا هغه ماشومان دي چې په خیمو او جګیو کې اوسي چې دوی ته د څاڅکو ورکولو لپاره خصوصي ټیمونه کار کوي رفیع الله مندخیل وی او ای ډیوا پښین
پاکستان د شمیرنې د روایتي روانې د امروزه خوراکي توکو بای 0.55% نور زیات شوی او کلنې ګرانې د 9% نه زیات شوې ده ځکه چې اوسیدونکو او تنخوا اخیستونکو وایي د ګرانې په حساب تنخوا نه زیاتېږي چې له وجې هر میاشت د هغوی بجټ متاثر کیږي نو تفصیل د ریاض حسین پر ریپورت کې
50 کلن اول خان په غیر دولتي اداره کې کار کوي دی وايي گرانی د ورځو او هفتو په حساب زیاتیږي خو په تنخواګانو کې هغه هم را اضافه نه کیږي اول خان وايي یوازې د خوراکي شیانو بې زیاتې نه دي بلکې د ماشومانو د نور ضرورتونو پوره کولو د لپاره د میاشتې تنخوا په 15 ورځې کې ختم شي د پاکستان د شمیرنې اداره وایي 13 اونۍ د امروزه خوراکي شیانو په بیو کې 0.55% نور اضافه شوې ده او د کال په حساب مجموعي ګرانی 9.5% تر رسیدلې ده اداره وایي په مجموعي توګه 1.5 شیانو کې د 19 شیانو بیې جګې شوې دي د 15 شیانو بیې راکمې شوې او د 19 خوراکي شیانو په بیو کې څه بدلون نه دی راغلی د شمیرنې د ادارې په وینا په ملکی کچا د دالونو او بجلی بیې د 0.3% پورې زیاتې شوې خو بیا د خوراکي شیانو د چرګ غوښه ټماټر الوګان پیاز او پېټرول د 3.5% پورې ارزان شوې دي د اقتصاد ماهر لحاظ لیوایي د پاکستانی روپے په قدر کې د ډالر په مقابل کمی راځي او د درآمداتو او برآمداتو ترمنځ فرق نور هم زیاتېږي دوی وایي مرکزی بانک په خپل رپورت کې هم را روان کال د ګرانې شرایې 0.5% تړلې ده او پر راتلونکو وخت کې به په دې کې نور هم اضافه وشي
برآمداتو او د دې اثر نیخ په نیره چې کړي دغه په ګرانې باندې پریوزي پر راتلونکو کال کې د سٹیټ بانک د مخکې پرډیکشن کړی دی چې د ګرانې لیول به هم نور سیوا کیږي زمنګ د برآمداتو داسې خاص اهداف هم نشته دي ټول پاکستان ولس چې کوم دی هغه متاثر کیږي
13 ورځې د پاکستان د مرکزی کابینې اقتصادي رابطه کمیټې د احساس راشن پروګرام د لپاره یو سلشپګ ارب روپے منظور کړی دي او ویل دي چې د سره بعد را روان کال جنوري نه شروع کیدونکو احساس راشن پروګرام لاندې 2 کروڑ غریب او بې وزله خاندانونو ته په 10% لپاره ریایتي نرخونو خوراکي شیان وړه دالونه او غوړی ترلاسه شي. 13 میاشت د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په ټول هیواد پاکستان کې په خوراکي شیانو د ریایتونو ورکولو لپاره 1.4 اربع روپۍ اعلان کړی وي. په خوراکي شیانو د سبسيډي یا ریایتونو بعد د جنوري د لومبي نیټې نه د جون د 13مې نیټې پورې ورکول شي. په دې ریایتونو کې صوبې 15% برخه او مرکزی حکومت 15% برخه ورکوي، خو د سند او بلوچستان صوبې په دې پروګرام کې برخه نه اخلي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا مردان.
د واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا جیوه خبرونه اورئ.
چډونکو د شاتو مچیو روزګار سره تړاو لرونکي کسان وایي چې د موسمي بدلون له لاسه هر کال د شاتو په کاروبار باندې بدغیس کیږي او په پیداوار کې کمی د ریکارد په توګه رامنځته شوی دی. دوی وایي د پیداوار د کمی له لاسه کاروباریانو ته مالی زیان اوښتې دی او که یو موثره پلان مخې ته راوړل شي او په هغه عمل وشي نو تر یو هدف پورې به د دغه موسم بدلون کې زیاته کم شي. بلخوا د خبر پختونخوا د شاتو مچیو کاروبار کوونکي سازمان غوړو ویلي تیر کال په خبر پختونخوا کې د شاتو پیداوار 15000 میټریک ټنه تر کم شوی دی. نو تفصیل د فرشنواری په ریپورت کې.
چیرونکو او د شاتو کاروبار کوونکي وايي په پاکستان کې د موسمي بدلون د لاسه د سبزیو، غنمو او فروټو ترڅنګ د شاتو مچیو په پیداوار کې هم د 1300 کالو راهسي 15% کمای راغلی دی. دوی وايي د موسمي بدلون د بد اغیز له امله د هیواد نورو برخو سره سره په خیبر پختونخوا کې د شاتو کاروبار کوونکي مشکل سره مخ کړی دی. د خیبر پختونخوا د شاتو مچیو د اتحادیه مشر نوروز خان وی ویلي وته اویل د موسمي بدلون د لاسه کاروباریان هر کال مالی زیان سره مخ کیږي.
موسم بدلیدو سره ډېر دي په پیداوار ډېر اثر غوځېدلی، لکه پیداوار ډېر کم شوی دی. الانګه مچې هډې ری فارمونه زیاتیږي کال په کال او پیداوار کمیږي صرف د موسم په چینجینګ باندې، لکه شاتو پیداوار ډېر کم شوی دی. دا حقیقت خبره ده. اصل کې دا وی لکه په ټیم بارانونه شي کنه، او یا د سی بارانونه شي چې د ګل پټین کې بارانو ډیر شي ډیر شي او ګل خراب شي، یا بارانونه نه او فصل لا یا ونو لا یا ګل وبمې لو نه شي کنه، خو زنګدي دي کنه، خو لګال ته خو زنګلونه نه پلو چې د ډیر اړیدې بارانونه شي نو هغه ګل لکه هغه د شات نه.
سیرونکو او شاتو کاروبار کوونکو وایي د نړۍ نورو هیوادونو ترڅنګ پاکستان هم د موسمي بدلون د بدو اغیزو ښکار شوی او د بارانونو کموالی بې وخته بارانونه کېدل او موثره پلان نه لرلو د لاسه د شاتو مچیو روزګار هم زیان سره مخ شوی دی. د پیښور زری په هنتون د موسمي بدلون څنګه استاد پروفیسور ډاکټر اکمل خان وی ویډي وتاوي ک چرې په وخت د موسمي بدلون د بد اثر نه خوندي پاتې کېدو په لړ کې پلان جوړ شوی وي نو د غزيان کمیدای شو.
بارانونه خپل سایکل بدلی لګیا دی، هغه سره بیمارین سره کیږي. میرا دې د حوزه داسې ویل چې یو خو داسې ډیر پکې زرا روان دي او موږ ورته سیریس دانی اوسم دا ورنده جری بیا که کوم دي له کتا څو وخت کې څنګه وسوي چې دا شاته پیدا ورکم چې په پولینیټر څخه کوم دی نو هغه په عام حالات کې په باران کې دغه پرفارمنس هم افیس کیږي. نو چې باران نه په کارو دغه ټکي باران کیږي چې پلانټ په ګل کیږي نو دی ګل بیا ورغی او دی پر هغه سوخت نه دا کوي.
د پاکستان د شاتو مچیو کاروبار کوونکو سازمان شمیري خای په کال 2000 کې په ټول هیواد کې 15000 میټریک ټنه شاتو پیداوار شوی او خو په روان کال کې په دې کې کمای راتلای شي. خو ډاکټر اکمل خان وايي په روان وخت کې به نه یوازې د سبزیو، غنمو، فروټو او نور پیداوار کې کمای راتلای شي، ولی د شاتو په پیداوار کې هم کمای راتلای شي.
فصل دی یو د جمی دی یو د وړ دی اوس چې دا کله ګل ته ځي په دغه ټیم کې چې کوم دی نو موسم اکدم اوچت شي ګل د هغه ټیم ملاوري کې سونه دی ته په کار رسې دی خپل پولینیشن پروسس پوره کی چې د دې سره دا کمیږي لکه ټایم چې سمره کمیږي لکه فرض کیا 15 دی یا 10 دی پلان ګل پوره کی او دا کمیږي نو دا حساب سره د دې هغه شاتو چې کوم دی نو خپل د کلکول د پاره هم چې کوم دی نو هغه کمیږي کنه هغه اگر ته ملاونی شنو چې هغه ملاونی شنو هغه عمر پیدا ورنه ورګی کنه ټمپریچر چې کم دی دا چې لکه زیاتی دی نوم چې کم دی نو د دې پرفارمنس کمیږي کمیږي نوم کمیږي.
د شاتو کاروبار کوونکو سازمان شمیرو تر مخه چې لس کال وړاندې په ټول پاکستان کې د شاتو پیداوار 10000 میټریک ټنه ته رسیدلو په کوم کې چې د خیبر پختونخوا برخه 10000 میټریک ټنه ته رسیدلې و. فرید شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ، فیسبوک VOADIWA، ټوئیټر @VOADIWA، انستګرام @VOADIWA، او پر یوټیوب VOADIWA نیوز.
دا وایس اف امریکا دی ودا. روس له لویدیز سره د امنیتی وړاندیز تفصیل خبر کړي. په دغه وړاندیز کې وختونه شوې ده چې اروپا کې د لویدیز پوځي فعالیتونه محدود شي او د اروپا ختیځي برخه ته د ناتو اتحاد نه غځيږي. دا په دې معنی چې یوکرين ته د ناتو کې غړیتوب نه ورکوي. امریکا دغه وړاندیز رد کړی دی. په دې اړه نور حال په دې رپورت کې اوري. روسی د جمی پورز د هغه امنیتی وړاندیز یا پروپوزل مسوده خبره کړې ده چې امریکا او د ناتو متحدینو ته یې سوال ده. په دغه وړاندیز کې غوښتنه شوې ده چې په اروپا کې د لویدیز پوځي فعالیتونه محدود شي او د اروپا ختیځي برخې ته د ناتو اتحاد نه غځول کیږي. د امنیتی پروپوزل چې د دې ونې په سر کې امریکا او د ناتو متحدینو ته استول شوې، همدارنګ غواړي چې هغه سیمو ته د امریکا او روس د جنگي بیړۍ او الوتکو په استولو بندیز ولګول شي، لکه چې د یو او بل پر سیمو برید کېدای شي. د دغه امنیتی وړاندیز اکثره برخه لکه چې وایي یوکرين ته باید د ناتو غړیتوب ورنکړل شي، د امریکا او ناتو لخوا رد شوې دي. امریکا او ناتو دواړو روسي ته خبرداري ورکړي چې په یوکرين دی يرغل نه کوي، ځکه د یوکرين پولې ته چیرمه په زرګونو روسي سرتیري د پولې په اوږدو کې راټول شوې دي. د ناتو مومي منشي یانس ستالتنبرګ په برسلز کې له لومړي وزیر کیرل پټکوف سره د یوې ګډې خبري غونډې پر وخت وویل چې د امنیتی پروپوزل ورته رسیدلی. هغه زیاته کړه له روسي سره په هر ډول خبرو کې باید د روسي د اقداماتو په اړه د ناتو پر اندېښنو هم خبرې وشي، په داسې ډول چې د ناتو اروپایي شریکانو او یوکرين سره پرې مشوره هم شوې وي. سالتنبرګ وویل د ناتو متحدینو همدارنګه ویلي که روسیا په سیمه کې د فشارونو د کمولو لپاره کلک ګامونه واخلي، نو دوی تیار دي چې د باور جوړولو پر لارو چارو ورسره کار وکړي. د دغه امنیتی وړاندیز د مسودې له چاپ کېدلو وروسته د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال سرګی ریبکوف په مسکو کې ژورنالیستانو ته وویل او داسې ښکاره کړ چې ماسکو مذاکراتو ته تیار دی. ریبکوف ژورنالیستانو ته وویل موږ تیار یو چې په بیړه حتی سبا د شنبې یا خالی په ورځ چې د ډیسمبر 13مه کیږي له امریکا سره په یو دریم هیواد کې خبرې وکړو. هغه وویل روس د دغه خبرو لپاره امریکایي چارواکو ته د جنیوا وړاندیز کړی. ریبکوف همدارنګ وویل د روسیې اړیکې له امریکا او د هغوی له متحدې ناتو سره یو خطرناک حالت ته رسیدلی دي او ویل چې د روس پولې ته نږدې د ناتو اتحاد تمرینونه د دوی امنیت ته د نه منلو ګواښونه رامنځته کړي دي. د بایډن ادارې په روانه ونۍ کې وویل چې که ماسکو په یوکرين باندې برید وکړي نو سخته به یې پرې کړي، ځکه د امریکا ولسمشر جو بایډن په روس باندې د سختو بندیزونو یادونه کړې ده. د سپین ماڼۍ مطبوعاتي مشر جین ساکی د نهه یسې شنبې پورز خبرلانو ته وویل زموږ هدف اوس هم دا دی چې د هر څه په ډیپلوماسۍ حل او حالات له همدې لارې سم شي. د امریکا د پارلمان غړو له سپین ماڼۍ څخه غوښتنه وکړه چې یوکرين ته د وسلو لیګل چټک کړي چې په هغو کې له کښتیو څخه وشتون کې توغندي، د هوایي دفاع توغندي او د شوبلو یا ټانکونو پر ضد توغندي شامل دي، په دې هیله چې پر د روسي یرغل مخه ونیسي. مجاهد جواد د امریکا غږ دی واشنگټن ډي سي. اوس هم د پښتون ادیبانو د پیژندنې په لړۍ کې زموږ همکار سردار علي ټکر دی او بل پښتون ادیب په اړه خبرې کړي. په ګډه اورو.
خو ګوري دنکو، نن به د سرا د یو بل شاعر په حواله نظر شریکو. د دې شاعر نوم د خاغلی فضیل. محترم حبیبی سے پخپل کتاب پختانه شعرا اوله حصہ کې د فضیل په حوالہ داسې لیکي. وای چې فضیل هم مونږ د کلی د افغانی په ذریعہ باندې پیژندې شو، کوم چې د پدری هیوس کتاب دی. ما په تیر شوی پروګرامونو کې هم د دې خبرې ذکر کړې دي او زه بار بار دا ذکر کوم چې پښتانه تحقیق ته ډیر زیات ضرورت لري. ډیر زیات داسې ادیبان شاعران زمونږ په پښتو ادب کې شته چې د غي د جون په حواله مونږ ته هیڅ معلومات نشته، نه مونږ سره دیوانو نشته او نه را سره د جون حالات شته. او د کلام د نمونې نه داسې پته لګي چې دا شاعران د خپل وخت صاحب دیوان شاعرانو، خو د وخت سپېړو زمونږ نه دا هر څه داسې خطا کړی دي چې مونږ ته د دې شاعرانو ادیبانو د جون په حواله هیڅ نه دی معلوم. ما په تیر شوي پروګرام کې هم دا ذکر کړو چې پادری هیوز په کلی د افغاني کې د دې شاعرانو ذکر کړی دی، د دې مختلفو ورکو شاعرانو ذکر کړی دی. او دا شاعر هم مونږ د کلی د افغاني په وجه باندې پیژنو، خو بیا هم د جن نور حالات بالکل نه دی معلوم او نه د دیوان متعلق مونږ ته څه پته شته. تر د اوسه پورې د دې دیوان په لاس نه دی راغلی، خو بیا هم چې څه مونږ ته په لاس راغلی دی د هغې په رڼا کې که مونږ وګورو نو داسې معلومیږي چې دا د خپل وخت یو ډیر ښه شاعر و. نو راځه چې د کلام د نمونې د سره شریکه کړو، نو تاسو ته به دا اندازه وشي چې فضیل د کمې درجې شاعر دی. نو راځه چې د کلام د نمونې د سره شریکه کړو. مینی ستا را باندې اوکړو اثر رو رو، مینی ستا را باندې اوکړو اثر رو رو، چې اوستم له خوب او له خود رو رو، او دم په دم می ستا د عشق جنون زیاتیږي، دم په دم می ستا د عشق جنون زیاتیږي، لیونه دیوانه اوس شم او تر رو رو، او ننګ ناموس و ما ته سخای ناسه، ننګ ناموس و ما ته سخای ناسه، لما پات شو د عقل دفتر رو رو، او واړستا د مینې اور دې چرا لګي، واړستا د مینې اور دې چرا لګي، مدام سلشی پس کروټو زیګر رو رو، او د غمزی په تیغ دې اوجلم دلبرا، د غمزی په تیغ دی او جلم دلبرا، اوس می اوکاگا لزلنا خنجر رو رو، او سل افسونا سل منتره خجل کلل، سل افسونا سل منتره خجل کلل، چې کوی راتا خبره دلبر رو رو، او دنارو فریاد فضیلا حجت نشتا، دنارو فریاد فضیلا حجت نشتا، ورد کلنم د یار په شام و سحر رو رو. خو ګوریدونکو په راتلونکي پروګرام کې به د یو بل نوي شعر سره ستاسو په خدمت کې زریږو. اوس ما سردار علي ټکر له اجازه ترکه په لوی لم سپارو او خو جون درته غواړو.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
د وایس اف امریکا یو بدر راپورونه مو اوریدل، او اوس هم یو اداري چی د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
امریکا په تیر نومبر کې نیکاراګوا کې د شبو شرمناکو انتخابونو په سلسله کې د نیکاراګوا چارواکو سره د حساب کتاب د عمل د وړاندې خدولو په لوري کار کوي. د تیر نومبر په 15 تاریخ د امریکای د خزانه د محکمې دننه د خارجي اساسو په خپل ورقه کې د اخیستو دفتر د نیکاراګوا په اولسي وزارت او د نیکاراګوا د حکومت په نهو سرکاري چارواکو بندیزونه لګولې دي. په نیکاراګوا کې د اورټیګا مریلو حکومت د نومبر په 8 تاریخ په ټول ملک کې داسې انتخابونه وکړل چې په هغه کې د نیکاراګوا خلک په آزادۍ سره او په صفا سوتر ډول په خپل خواخه د ووټ اچولو جوګه نه وو، ځکه چې د ووټونو نسومیاشتې وړاندې د خلکو د زورولو او د ظالمانه قوانینو د منظورولو عمل شروع کړی شوی و. دین علاوه یو کم سلویخ داسې کسان جیلونو ته واچولی شول چې په هغو کې اوه صدارتي امیدواران، د مخالفو ډلې غړي، صحافیان، طالب علمان او اولسي کسان شامل وو. د اورټیګا مریلو حکومت د تیرو څو کلونو راسې د نیکاراګوا د جمهوري ادارو د کمزوري کولو عمل ته لاس اچولی دی، پر رشوت خوري پړې سست کړی دی او با اثره ګناهګارو خلکو سره سزا نه په بچ کېدو کې لاس امداد کوي. د دې ټولو ناخوښه کارونو له سببه د امریکې د خزانې محکمې، د نیکاراګوا په اولسي وزارت او د نیکاراګوا په نوو سرکاري افسرانو د بندیزونو لګولو اعلان کړی دی. د نیکاراګوا اولسي وزارت د انتخابونو نوړان دي د مخالفو ډلې د صدارتي امیدوارانو، د نورو اولسي مشرانو، د طالب علمانو او د صحافیانو په نیوو کې بنیادی کردار ادا کړی دی. د امریکای د خزانی په محکمه کې د خارجي اساسو په خپل اختیار کې د اخیستو دفتر د امریکای د حکومت د 1,305 نمبر انتظامی حکم لاندې د نیکاراګوا په اولسي وزارت او د نیکاراګوا په هغو نهو سرکاري چارواکو بندیزونه لګولې دي چې یا خو موجوده حکومت کې په سرکاري عہدو لګیدلې وو، یا د کال 2008 د جنوري د 10 تاریخ نه وړاندې یا رستو په سرکاري حیثیت کې کار کولو. دغه نه کسان اورټیګا مریلو حکومت سره د خلکو په چقولو کې لاس امداد کوي، د خلکو بشري حقوقونه وهي، یا د داسې ادارو انتظامی په لاسو کې دی چې هغه د اورټیګا مریلو د غیر جمهوري حکومت مالی مرستې کوي، او د اورټیګا مریلو ناجایزه حکومت د خلکو د مفاداتو په قیمت قائم ساتلې دی. په دې نوو بندیزونو لګولو کې د امریکې اتحادیان د امریکې ملګری دي. امریکا به د خلکو د آزادو وهلو او په صفا سوتر ډول د انتخابونو نکولو په سر د اورټیګا مریلو د حکومت خلاف کوټلي اقدامات جاری ساتي. د امریکې د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن په 15 نومبر خپل یو بیان کې په نیکاراګوا، د کینیډي او د برتانیې لخوا هم د بندیزونو په لګیدو خوشحالي ښکاره کړې ده. د برازمی امریکا د ملکونو ستری اسمبلی هم په 12 نومبر جاری کړی خپل یو بیان کې په صفاټکو کې دا خبره کړې ده چې د صدر اورټیګا او د نائب صدر مریلو حکومت نیکاراګوا نړیوالې ادارې نه د نور زیات یوازې کولو په لوري روان کړی دی. امریکای اعلان کړی دی چې په نیکاراګوا کې د جمهوریت د بحالۍ لپاره د غربي کورای ارض د سیمې د ملکونو د مشرانو د غږ پوره پوره مرسته کوي. امریکای د نیولې شو سیاسي بندیوانانو بغیر د شرطه د خوشی کولو غږ هم کړی دی.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته اولیګی ایډیټوریل VOA Washington DC 20235 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د VOA د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
ما خوب لیدله، ما خوب لیدله نتیجه ویډیو دروخی جی د پښتو ویلو نو ډیر خلک من کروخی جی.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنو ورور خپل علاج د مرض معلوم کا، یا خو پتا کی ویډړې یا بکین سروخی جی، او د پښتو ویلو نو ډیر خلک من کروخی جی.
ځان تکلکی حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.